بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په پروګرام کې د ژوند رنگونه خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشان پرې موافق وو چې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د افغانستان په زیان دي. هغې نن په خپله اکسپانه کې لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیوال همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې مهال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې د نړیوالې جایزې وروستي نوملړ ته لار موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څېړنیز انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې یو نوملړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لیست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څېړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو اتله بللې او وایي هغه له 26 کاله جلاوطنې وروسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستنه شوه او اوس په کابل کې میشته ده. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره شپه له بارانونو وروسته سیلونه بهیدلي دي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دې سیلونو له امله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی، خو د دغې ولسوالۍ مرکز ته یو شمېر غځېدلې لارې سیلونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. په دولت شاه ولسوالۍ کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنیو ته ویلي دي چې له مرسته کوونکو ادارو څخه یې غوښتي دي چې له ځپل شویو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. ارمنستان وایي تر 1,00,000 کسان له ناګورنو قرباخ سیمې د څه باندې 2 اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه اذربایجان نیولې ده وتلي دي. ایروان له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د دوی له ادا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنیان په نقشه کوي. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,00,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباخ سیمه یې پرې ایښې ده د 1,00,139 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرباخ د ټول نفوس له 3 باندې 1 برخه تشکیلوي. اذربایجان بیا په ناګورنو قرباخ کې پر ارمنیانو شخ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ور ولیږي چې د اذربایجان له بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به د شنبې یا یکشنبې په ورځو ناګورنو قرباخ ته یو پلاوی واستوي. ماسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري پولیسکونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسي دفاع وزارت وایي ځواکونو په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي دي. بل لور ته د اوکراین د پوځ ویاندې ناتالیا هیمینوکو ویل چې روسانو تېره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه په جنوبي او مرکزي سیمو باندې وکړل، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې شوې. له 19 میاشتو را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سخت دي د آزادې اروپا ازادي راډیو د یوه لوري ادعا هم نشي تاییدولی. او وروستی خبر دا چې په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري نن پارلماني انتخابات دي. د کیڼ اړخې پخواني سراعظم رابرټ فیکو او لویدیځ پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنو له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډېر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میله میاشتې رئیس واکمن دی.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجات او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي، که څه هم سرلای د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړی شي، خو داسې ډېرې سبزیان او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي. نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. گازرې، ګلپي، یاګوبای، بروکلی، کرم، پالک، مولی، جهوندر، پیاز، هوشه، مټر او شای ډیر نور نباتات په منی کې وکرلی شو. خو څنګه یې وکړو، څه وخت یې وکړو؟ له یوې خوا مو داسې وکړو چې له یوې خوا مو سبزي او بوټی یخ ونه وهي او له بلې خوا ښه وده وکړي او ښه حاصل ترې واخلو. زموږ د خپرونې میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فایز، او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص به په دې خپرونه کې دې موضوع را سره خبرې وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرضونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم. مختار وکړي چې روغ او جوړ باید همچنان تاسو ته مرکلی وای سلامت اوسئ.
استاد، افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل مرکزی سیمو بل ډول ده، او دغه هوا د تنوع په خاطر کښتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو، په منی کې کوم شیان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینې نمونه ما واخیستل، نور په دې سربیره
کوم نمونه چې تاسو واخیستل؟ همدا د دې بستره لوبیام کرل کیږي، نه خود نه دی ایجاد، نه خود چکپی ورته وایي، دام کرل کیږي، او ځینې نور حبوبات چې هغه مشکوله سو چې په منی وکړو دلې کرل کیږي، د کیږي خو زیاتره چې دی هغه دا پالک چې لکه تاسو نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې تر څنګ په فصلونو کې نور خلک په منی کې زیات غنم هم کښت کوي، هغه هم کوي.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مې اشاره وکړه چې له خپل حاصله خلک ښه حاصل واخلي، له خپل کښت ښه حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهم دی. یعنی داسې وخت چې ځمکه ډیره سړه سوي نه وي، او یا داسې ونیسي چې هوا پې سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دی. تاسو څه وایست کاربنګرو ته چې څه وخت په کښت شروع وکړي؟
دغه اکثره ژمني نباتات لکه تاسو یاستل پالک باب، دا اکثرا د میزان وروسته بیا تر اقرب پورې دی کرل کیږي، ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لسه پورې په دې دغه کې لوړ وي. د دې چې د لس درجه څخه چې د سانډیګریټ لوړ وي، بیا نباتات کولی شي چې نیش وهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دې ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې ده هغه د 2 ساعت څخه کمه ده. هغه نباتات چې په دوبی کرل کیږي، د هغوی د لمر اندازه باید د 2 ساعت څخه لوړې وي. خو د دې کې دته شارټ ډے یا لند ورځ نباتات ویل کیږي، چې د حرارت د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 2 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کومه اغیزه نه کوي، چې یو دل دی جرمنیشن وکړي، بیا یخ کومه اغیزه نه ور باندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډیګریډ د 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکړي، خو دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته د اقرب اوایل او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو د پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک به همداسې خدایش نه کیږي، په طبیعي ډول بش نه کیږي، لیکن دلته ویل شوي دي چې او تاسو مو وویل چې دا هم کرل کیږي. پالک څنګه باید وکرل شي؟ کوم شانو ته توجه پکار ده؟ او حاصل به څه وخت رسیږي د پالک چې اوس په منی کې وکرل شي؟ په ژمي را رسیږي او که څه وخت؟
بالکل، په څنګه وکرل شي د کرلو څخه یوه اله تر یو نیمې میاشتې پورې، نور دی بالا په تولید باندې پیل کوي، بیا کولای شي چې د تولید ټول شي. او دی داسې نه دی چې په یو ځل باندې تولید کوي، هر ځل دی تولید کوي د 3 و 4 ورځو 5 تر 5 ورځو په جریان کې. د ایروار تولید کولای شي هغه تولید د بسګر بازار ته وړي او خرڅوي. بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې د تولید رسیږي. بیا د جدي څخه وروسته خلک دوی ټولې بیا غنم کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. استاد حکیمی، د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کېږي او زیاتره هم په ژمي هم حاصل ورکوي، په هغو کې به شاید یو هم ګازره وي. ګازرې باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلک ترې واخیستلی شي؟
مننه. اصلا کرکی لازم پټوله کې په دې باندې یو بحث وکم، میوې یا ګازرې یا سابه.
بله،
دا اصلا کرکیلا د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري. افغانستان اته اگرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کې کرکیلا مختلف وختونه لري. مثلا گازرې کدا شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي، ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه به ورسته کلکیږي، چې لکه مشرقي زون او همدارنګه ممکن قندهار او هلمند. لای خوانه زه دقیق خبر نه لرم، خو بیا هم هغه دی فکر د لحاظه کېدی شي چې ورسته په منی فصل په شیرو کې وکړل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي. خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی، هغه بیا په پسرلای هم کرل کېږي. دا یو بحث دی. بل دا بحث دی چې یو د سړو سیمو صابدي، بل د یخو سیمو صابدي، چې مثلا کول کراپ ورته ویل کېږي. معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه د منی په موسم کې یا وروسته له دوبي نه وکرل شي، او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر نا وخته پورې دوام وکړی شي. او یا دا سیوی چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي، تر څو چې په پسرلي کې په سړو سیمو کې سابه تولیدیږي، تر هغه پورې موږ دغه نه استفاده وکړو. یو د ګرمو سیمو سابه دي یا محصولات چې باید وکرل شي، هغه ما نارمل فصل دی چې کله پسرلی ګرم شي کرل کیږي، او د وخت تر دې سره ما خپل ودیس فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي.
بله سب، ډیر زیاته مننه کور ودان. استاد مختار احمد فیض، تاسو مخکې ویل چې د منی سبزیانی او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري. د سری په اړه اوس چې دا بیا مختلف متفاوته سره غواړي، او که هغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي؟
د ټولو نباتاتو لپاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوې پورې فرق کوي. یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نه سور کولای، په خاطر د دې چې دغه دی کم اناټومي ده، کم جوړښت دی، او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی، هغه مواد چې دی ورته جوړ شوی دی، هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډیر فرق لري. خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاوره کې د 1% څخه اضافه عضوي مواد، یا مثلا دغه فارو چورته وای، دا باید 1% د دې په خاوره کې ګډي. دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګ د نورو غذایی عناصرو لکه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، سلفر، کلسیم او نور داسې نو اولس غذایی عناصرو ته رسیږي. د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډیر زیات فلور لري. یعنی عضوي فارو یا د حیواناتو انبار چې کله ښه پروسس شوی وي، هغه په خاوره کې موجود وي، هغه دغه غذایی عناصر تر نباتاتو پورې په ښه ډول باندې رسوي. که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درختی یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري، ولې بیا هم باید دغه غذایی مواد بالخصوص نایتروجن یو اندازه، یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم ته باید په خاوره کې موجود وي. که چیرې د جری پر اساس باندې وشو، د جری پر اساس باندې داسې ویل شو چې د لس څخه تر شل کیلوګرام پورې نایتروجن همدارنګ د 15 تر 8 کیلوګرام پورې فاسفورس او همدارنګ د 15 کیلوګرام په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جریب. نو بیا دغه ټول ژمنی نباتات د زردکو، پالک، ګوبی او ځین نور په شمول باندې شواده او ش تغذیه او ش استفاده
وربشو. استاد مختار احمد فیصله، استاد که تاسو په دې اړه خبري وکړي چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري، په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو؟
د دې د اوبو لپاره اوبه خپل یو هایدرولوجیکل سایکل ورته وایي. د دې سایکل تر دغه لاندې دي، تر تاثر لاندې دي، یعنی که څه هم لمر کمی کو تودوخه کمی بعد یې د باد په واسطه د مزیک د سطح څخه اوبه ضایع کیږي. نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات تور کول کیږي، د هغوی د ضرورت په اساس باندې ور کول کیږي. لکه مثلا اوس د ژمنی نباتات تقریبا تر 1 سانتي څخه تر 2 سانتي په اونګ باندې د اوبو ته ضرورت لري. کېدای شي په عام اصطلاح باندې ووایو د لاس پر یو جریب باندې د لاس متر مکعب څخه تر 15 متر مکعب وبوته د ضرورت لري. البته دا د ضرورت په 15 څخه تر 20 ورځې په جریان کې وي. یعنی موږ یو جریب ساحه باید د لاس څخه تر 15 متر مکعب وب ورکو، او که نور ساده کو تقریبا 1000 لیتر څخه تر 15000 لیتر پورې وبو.
استاد وبښه، په دې منځ کې کله چې باران هم ووري، که باران هم ووري شي، بیا هم همدا اندازه په نظر کې باید ولرو؟
یا داغه لپاره موږ ځینې آلات چې په غوي باندې د خاورې رطوبت اندازه کوي، چې خو بزګر ورونه هغه آلات ته لاسرسی نه لري. دی ډیر ساده کولای شي چې د 15 سانتي متر په اندازه باندې، یعنی د ګوتې د یو بند 2.5 سانتي دی، خو دغه 2.5 متر 15 سانتي دی، یو څه تر 2 بند پورې دا باید دی د خاورو وشني څو ځای، یو د مځکې په مابین کې څو ځای دا باید دی وشني. کچیر د خاورو دی راپورته کې د 15 سانتي متر په جوړوالي خاورو راپورته کې دا چې په موټ کې ونیسي، کچیر د خاورو سره ومشتله، نو دا خاورو تقریبا 50% رطوبت لري، دا اوبو ته ضرورت نه لري. او که خاورې داس په موټ کې ونیول الهکل خاورې سره لاس ولې، نو بیا دا تر 50% کم رطوبت لري، بیا دی اوبو ته ضرورت لري، باید دا نباتات وبوسي. خو د دې لپاره موږ ټاکلی وخت په دې نه سوته ټاکلی چې باید یې اومه ورځ یا اتمه ورځ وبکې، ځکه بعد سمت او د بعد سرعت فرق کوي، همدارنګ د حرارت درجه فرق کوي، د خاورې نویت فرق کوي. دا ټول هغه فکتورونه دي د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره تشې کوي دیلوي. یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو، او بیا موږ ورته وایو چې په دوه ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې. اما دا چې د هر سیمې خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره فرق کوي، تر ټولو ساده تجربه هم دا ده چې بزګر کولای شي دغه تجربه وکړي چې د 15 سانتي متر په جوړوالي باندې خاورو وګوري، کلندا و ضرورت یې نشته وبو، کلندا نه و وبو دي. دا کېدای شي دوه لسره ژوند شي، کېدای شي لاس ورځ وخت پرې ان کړي.
بله،
او که چیرې اورښت وسو، د اورښت خو ورسته بیا ضرورت نشته چې وبو دي شي.
درست استاد، په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شو ده کوي؟ البته کولای شي چې وی وی شی دی هر یو په بار کې وست، ځینې شان مثلا په شګلنه خاوره کې شه نتیجه ورکوي، ځینې بیا داسې خاوره سی پیغه کې شګی نه وی، بیخي خالی خاوره وي، تور خاوره وي. په دې اړه کز مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس.
په صورت عموم هغه نباتات چې د هغوی د رښو څخه استفاده کیږي، لکه مثلا پیاز دی، اوجه ده، پټاټا ده، د دغه نباتاتو د رښو څخه چې استفاده کیږي، دا د کوشش وځي چې پر یګنه خاوره کې وکړل شي. دا پر یګنه خاوره کې ډیر ښه رشد کوي، ډیر ښه وده کوي، سایز او اندازه د هغه خاورو په نسبت باندې چې هغه ریګنې نیوي تقریبا 10% او تر 30% پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي. او پاتې څو د نور نباتات دي، هغه ک ریګنه خاوره نه مټنه خاوره په مټنه خاوره کې کرل کیږي، خو که حاصل ورکوي دا کدی مثلا هغه نباتات چې د رښو سره یې خیش پاده کیږي په دغه خاور کې وکړي، په ریګن خاور کې د ته ډیر مفاد ډیر ګټه په صفات کېږي نظر هغه ته چې دی دغه نباتات په مټن خاور کې وکړي او پاتې نور نباتات چې دی هغه به دوی کولای شي چې په مټن خاور کې هم وکړي خو تر ټولو ښه خاوره چې ده هغه بزګر خپله کولای شي چې جوړې کړي هغه په دې شکل جوړیږي چې پنځوس مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مټ خاوره دا سره مکس کړي بیا دغه څخه درېمه خاوره جوړه کړي هغه خاوره کې یا هر نبات شي دغه رشد او وده کولای شي
استاد یو بل موضوع چې زموش کاروانګر ډېر ور سره مخامخ دي هغه د ساتلو موضوع ده په شمه ځینې شان کرل کیږي لکه ګولپی لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغمه ګازری دا غشند چې تر ډیرو پورې ساتل کیږي نسبتا څوک یې کاروانګر چې تر ډیرو پورې وساتي لا ډیرې وساتلی شي مشخو هغه سړی خونی هم ډیر نه لرو د سې لارې چاري به شاید وی چې تر هغه څه چې اوس خلک ساتي تر ډیرې وساتلی شي دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار ته راو باسي بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي اما بیا یو وخت چې بیا دا شنوي قیمت لوړی او لګاونډوي هوادونه واریدو
بالکل یو خواغه د دولت وسط باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخه کې عموما یو پالیسی د دغه سي تولیداتو د پاره ولري چې دا باید پر کومو ملکونو یا کومو هوادونو باندې خرڅ او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بستبندي شي ترڅو څنګه جنس تولیدیږي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره شي خو تر اوسه تر سره شوی نه دی او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساده باندې دغه شان یا مثلا د مارکیټ په ساده باندې شان وساتي دا فرق یې ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي هغه نباتات چې اوږی تر اکیاس لنه اضافه او په خپل انساج کې لري اغه تر یوې هفتې اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي لکه مثلا بادرنګ رومي او ځین نور کو په دا جمعنی نه باتات کې هم زنده‌شته او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوږه ده دا دای کولای شي د دې د ساتل د فار درې شرایط ډیر مهم یو شرط دا دی چې باید دا غځای چې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای وي روشنايي ونه لري دا روشنايي د باندې نشوي چې نشوي د کیفیت خرابېږي دوم باید د ځای نسبتي رطوبت ونه لري یعنی نسبتي رطوبت باید تر 2% اگر لکه مثلا وچ ځای او درم دا چې البته باید اندازه هوا سړه وي یا دې کولای شي چې د سمزو تشپل میاشت پورې ام پیاز وساتي ام هوږه وساتي او پټاټم کولای شي چې په دا شرایط کې وساتي او تر خاور لاندې په لوکل طریقہ باندې لکه مثلا دکانچای ته دکانچا ورکیر باویت پټاټه چولکیر سر بیرنه خاور ور باندې چولکیر یاری ګلون ته ور باندې چولکیر دا پټاټه چې هغه تقریبا درې څلور میاشتې کله تر څلور میاشتې پورې دې وساتل کی او پاته سو لکه پالک مثلا گازر او پاستلی او دین نور نه پټات هغه بیا کولای شي چې په وچ شکل باندې استفاده کړي وایسلی اصلي واخه وچې کې بستبندې کې بیا په جیم کې استفاده او څخه وکي خو نور داسې دغه د فار د ستور د فار یو خدای چې داغه قیمتونه لوړې وي او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې بیا ارزښت ویلو نه لري لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو به کار لارې داده چې وګي وچې او په وچ شکل باندې استفاده او څخه وسی لکه اوس په ټول نړۍ کې په کچيري او شي په تازه شکل باندې نه په تازه شکل نه هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي دلته خلک غسره ایت اوسره ناشنا دي کټام په نیوټریشن کې یا په غذایی ارزښت کې هیڅ کوم فرق تفاوت نه راځي مګر بیا هم خلک ایت داسې یو کمپنی و یا د دولت په ستاسو نه څخه خصوصي شکل باندې شو کار خو نه دي شوی الان چې دا ډېر کټور کار
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري زموږ د خبرونې ملمه دی ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علوم د پوهنځي استاد او دا شیبه زموش بل میلمه د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص. استاد مخلص، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د دغو فصلونو میوو او همداراز سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې په منی کې شي، په دغو کې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه ډېر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ته ستاسو تخنیکی ټیم او ګډونوالو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم.
سلامات.
چې افغانستان هم د نړۍ یوه برخه ده او هغه زراعتي محصولات چې په نوره نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري او موږ یې په اصطلاح ترینه استفاده کوو او کارو یې. طبیعي ده چې هغه آفتونه هلته وي، دلته به هم په لږ او زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه رامنځته کوي. د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، مونږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده. دهقان ته د ترویج د مامورینو په ذریعه باندې هم کوم خبر رسولی وي، لږ د سهلنګارۍ او یا په اصطلاح خپل وخت چې کله د آفتونو د کنټرول لپاره وي په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وي کړی، نو هغه یو غټه ستونزه په آینده کې د دې لپاره رامنځته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنمو ته زیاته اړتیا لري، د دوی آفتونه د په اصطلاح د نورو په پرتله باندې کم دي. که مونږ وایو چې کومې حشرې په دې باندې حمله کوي او مونږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وشو، ځکه زیاته اندازه خوراکي توکي چې مونږ راواردوو هغه د غنم دي، نو کوم آفتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره مونږ اکثره دا زمونږ بزګران تر هغه وخته پورې چې آفت اوج ته نه وي رسېدلی کوم عمل سرته نه رسوي.
استاد، که اول په دې اړه راته ووایاست چې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه په مني زیات وي، دې ته په کتو چې اوس هوا نسبتا سړه وي، یو تصور داده چې باید تر اوړي آفتونه او مرضونه کم وي، که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده، ځکه کله چې هوا یخیږي دغه آفتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحلې لپاره ورو ورو آمادګي نیسي او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره آفتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي که هغه په اصطلاح حشرې وي یا ناروغۍ آمادګي نیسي، نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د آفتونو، ځکه پکتیا یوه یخه منطقه ده، د آفتونو کموالی حس کیږي او آفتونه هغو قربه نباتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابوي هغو ځایونو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمی هلته تېروي.
د دې لپاره چې بوټي مو که هغه سبزیجات دي که هغه میوې دي په آفت او مرض اخته نه شي، څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره پکار دا دي چې مونږ خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوه کړو او هغه له دې نه خبر واوسي چې آفت کله رامنځته کیږي، هغه وخت او نیټه چې د ده وپېژني او د دغه آفت هغه کمزوری فکتور چې ډېر په اسانۍ سره مونږ کولی شو کنټرول کړلی شو هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو که مونږ هغه وخت ونه پېژنو مونږ نشو کولی چې هغه کنټرول کړو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات دي چې هغه له ځان نه داسې یو پوخ راتاووي، سخت قشره یا سکیل په نام باندې یادیږي، نو هغه که ته کله دوا هم پرې وکارې چې دغه قشرې جوړ کړی وي هغه له منځه نه ځي، نو د هغو هغه کمزورې نقطه چې دا مونږ په اسانۍ سره کولی شو کنټرول کړو هغه معلومول دي، د هغې پېژندل دي. نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په هکله پوهاوی ولري.
مثلا نقشه څه دي څه باید وکړي؟ کمزوري برخې څه دي؟
مثلا حشره د څلور مرحلې لري، یا درې: هګۍ اچونه ده، د چونجي رامنځته کېدل یا لاروا ده، د لغین روسته د شفری مرحله ده د لغین روسته بالغ راځي مثلا د غافت په کوم وخت کې د مونږه محصول ته ضرر رسي هغه کې د لاروا په مرحله کې وي باید په هغه وخت کې دا کنټرول کو یا د حالت به خیره داخل نشي ځکه کله چې هغه شونه صورت نشي دغه د بالغ شری کنټرول باید مونږه حتمی وکړو چې دغه هغه شونه ونکي نو کله مثلا په مڼو کې د مسخورون کې چنجای د چاغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوه ته نو کچیر هغه میوه ته داخل شي د دې هغه د کنټرول لپاره بیا له هر طریقې نه کې استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرولولای نو د هغه لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د بالغ حشری هغه شونه لا کړی نه وي په دغه وخت کې کته یو عمل سره ورسې نو دا د مسمیر تمامېږي او د غافت مونږه کنټرولولای شو
بله سب ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو هغو فصلونو میوه او سبزیو خبرې کوي چې په منی کرل کیږي لکه گازرې ټیپر او ګلپیو دا سينور چې تر اوسه پرې هم زموږ بلمنو په نظر څرګند کړ کته هم غواړي چې د موضوع پاره سمول درنو ملمنو څخه ډاکټر پوهانیار مختار احمد فایز او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنی وکي په 00 300 22 12 15 30 01 او یا هم 00 300 22 12 15 30 01 لمرسره تماس ونیسي دوهمه شمیره مو د واتس اپ هم دی واتس اپ له طریقې هم کول شي لمرسره تماس ونیسي یو اوریدونکو یې لرو ځان راو پیښنه مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم نبی الله زابلای دا واخله غزنه خبري کوم
مهرباني کوي زابلای صاحب کوردی ودان مهرباني
ډیره مننه کوم لمړی خسروان صاحب دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتن په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته خو تاسو په اړه خبري نه دی کړی تقریبا دی وختو کې هغه اصل ټولون کې دی خو بازار هم تنه تا کمزورې ده باید خبري پیو کې ورځ نه ورځ دی وختو کې خرچيږي راځم دا ساسو موضوع ته د چنن رادیو هم سره ضعیفه ده نو لمیلمنه می پښتنه هم دا ده چې په افغانستان کې ډیرای او په ډیرای سیمو کې چې غازاري مثلا کرل کې یا غازاره کوم مثلا خو بیخي یعنی بیخي ډیر ځمکې چې وکړل سیم د هغي هغه حاصل هغه بزګرته څه شي نه جوړوي نو ایا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې همدا غازاري کرل کیږي خو د همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده کڅنګه خو بل ډاکټر صاحب نو پښتنه همدا ده د دې ترڅنګ چې غازاره په خپ کو وی خرو موتی دی هغه ګټي ډاکټر نن سی وای سی وای ډیر زیات دی ډیره قوی ده نو په هغه اړه چې هم څه نه څو وضاحت راکې مننه بدی ډیره مننه
bale سید ډیره مننه سلامت اوسه زابل صاحب وربشو ملمنو ته ډاکټر پهانیار مختار احمد فیصل سید زابل صاحب خبري واوري دي
bale و
مهرباني څو ورته وایست
زابل صاحب خبرون ته شرف لاسه ته وایم ستاسو د پښتني پټاکی باندې غازري داس نه چواز په افغانستان کې کرل کیږي دا په ټول په د نړۍ په ټولو یوادونو کې چوغي منی ولري جمعي ولري خلته د غازور کښت کیږي او هغه یوادونه په مجموع کې چې هغه سمندري لارې لري هغه تقریبا د نړۍ یو څلور د 500 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري هغه غازري په تازه شکل او په پروسس شکل باندې اغه نور هوا دوته صادروي او بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټوت لار لري نو هر کله یوازې غازر نه چې هر محصول دلته زیات شي د هغه کم کله چې دی زیات شي تقاضا یې کمیږي قیمت یې ښکته کیږي خو د دې لپاره د داسټ یو پروسس کار نه دی شوی لکه اوس مثلا کټاس په بازار کې وګوري اکثره د غازرو دې ځ خوندور او شته مرباوي کې هغه د نورې وادو سره دي دلته کار نه جوړ باندې سوي چې دغه غازري چې دلته کرل کیږي هغه په کار واچول سي پروسس دا څه شکل دی چې هغه دغه غازري کم دغه شکل جديد وهمي شکل ته چې هغه کې ویلیو اټکیږي ارزښت ورکول کیږي دوم شکل ته اوري هغه در دوه تر درې کال پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبان په دې کې پاتې کیږي او بیا د سپدې ورګځي او هغه شان د دې د پاکستان کارنه دي سوي متبي خبره د کله ته تولید شي نو بل اخره قیمتونه ډیر تیز هتاه یو وخت وخبل د بزګر یواز گازر نه بلکې نور جتر محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي او بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسي شتون ډیر اړین دی او بل گازر کچیر مثلا پروسیس شکل ته واوړي د گازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دی په هغه کې هیڅ تغیر نه راځي کولای شي چې گازر هغه کم ویټامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي انسان ته هغه ګټې کوم چې دا لري هغه ټول ورسي
ډېر مننه استاد استاد مخلص دا ځینې نباتات لکه گازرې ټیپر مولی او د سینور چې اصلي میوه ترمز کې لاندې دي دا هم مرزونه وهی دا هم آفتونه لري ځکه چې د خطر ډیره حد خوندیم دي
bale او دوی باندې هم ځینې آفتونه حمله کوي دا چې ترمز کې لاندې دي مونږه مختلف حشرې لکه دا قوس شکل سپین چنجان دي په دغه باندې حمله کوي هغه لدینه بغیر کوم نباتات چې دی ریخه ولري لهغونه تغذیه کوي د دوی عمر په اصطلاح دغه آفت د لاروا یا دغه چنجي په شکل باندې تر دریو کلونو پورې دوام کوي په خاوره کې او دا تر تقریبا 13 سنت پورې ژور تللی شي نو له ملویو کغه ملي سرخه کوي ک سپینې ویټې پر ویل د غټولو دی پالکو له د غټولو نه غته تغذیه کوي او دغه ته ضرر رسوي
بله د درملنې لپاره د مخنیوي لپاره څه پکار دي کوم ډول دواوي پکار دي چې استعمال شي په زده
دا چې دوی ژوند اکثره په خاوره کې دا وګد عمر لري بل پام ډول منځ هغه فتونه چې په ځمکه کې وي د غول لپاره د کیمیاوي توکو کارونه ډیره مسمرم نه واخی کیږي نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږه بدبختانه چې غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې مالجه کوو کچيري یو دکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کوي او هغه په صحیح شکل باندې عملي کوي د اکثریت او آفتونو لپاره د په مخنیوي کې مثبت واقع کیږي د دې لپاره هم کچيري د مخ کې د غزمکه په صحیح شکل باندې واړی تر یو شل سنتي پورې دغه چونجي د زمکه سطح ته راوځي او د دوی د بدن ډیر نازک ده د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نشي کولای تبدیل خمانان ډیر دي مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کوي او خپل لمنځي د کیمیاوي توکو په باره کې داسې توکي چې هغه دې په خلاف مونږ وکړو او لمنځي یو ډیره مشکله ده
یو اوریدونکو لرو او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدر منو اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوه باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو ښه حاصل ترې واخلو د مرزونو څخه وساتو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې
السلام علیکم شبر صاحب
وعلیکم السلام مهربانی
او من البت محمد نبی احمدی محترم از بغداد می تماس دیواله محترم
مهربانی کوی احمدی صاحب
خوشاله وسی که نعمت سلامونه وای محترم خوشاله وسی که وقت خو دغه منی خزان پسونه شو ګوره که شلغم مولای او مل سرخه کو دغه زیاتره شخو لکه دو سی ویله وقت سی رقم ته مرزونه دي چې خوندی کی زیاتره یره یا د سروان صاحب البته شبر صاحب ډیر بخدا البته یا خو ډیر وګور کې خلک یاد شي وګوره چې مرزونه دي ناروغي دي تقریبا د موبایل له خوانه خرابېږي نو بیا وګوره چې بسیر روغ نه دي نه یا تور وخت یا د چا خبره شړېدلې خرابې نو زیاتره وختو کې دمزه خو ته زیات یو شبر صاحب خلک ډیر وګور کې ته دومره وګور کې تیته بارو کې زیاتره وخت کې د غمزه کې بيخې د سې سره خپل رنگ او کیفیت لا صبر کې نو دا که چې په اندازه وګور کې یعنی کوم ضرورت چې لري وخت وګور
یعنی تاسو فکر کوئ چې د ډیرو اوبو له کبله خړینې شي تا خو بیا مرز نشه
او خدای مومن ذکر مرز پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چوجي دي لکه دو سی ویله وخت یو رقم ته بیا دا غلط مونږ تاسو بس هغه کوته ویله یو رقم دمزه کیږي ګرځي دنه پټ نو هغه بیا زیاتره وخت وې خوري نو وګوره چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې حقلم نه یعنی تاسو
bale تاسو وو پښه تاسو ټلیفون مخه تا کوي ز غواړم چې استاد مخلص کچرته نور معلومات له تاسو غواړي چې په موضوع ځان ډیر پوي کې او بیا به ثواب درکې. استاد کومه پختره خونه لري لاوریدون کې
دا دوی یو قسم نوم واخت دی حشرې زکه دا چې امیانو نومونه دی په مغو کې
سګک بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وای شاید مغه شی به
سنیل
فکر کوم چې مغه سنیل به
سنیل یا دی
بله
زما آواز درځي
او بله استاد مخلص تاسو آواز راځي
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي هغه لغونه تغذیه کوي دغه اړوند کز مونږ د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینې د مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټکی خدا چې پټای لوی وی دي ته کله دوی د غاره شیدګي د غل لپاره کول شي چې د شاخواته د غواچو ورشي زینې بلیزات کاغه غټور ته مې دی شي مثلا زینې وخت نه باته خپل موسمنه هم الکیاوی دغه الته چول یا د اګوې د پټو کې شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټیو دوی په اصطلاح هغه کله د غزاینې شړي نو ځکه دا سخت شر چې لري پیغوم دی مستقیما دا دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې باندې کوي نو په دغه میخانیکی ډول باندې کېدای شي هغه له دغه ځاینه په اصطلاح لاړ شي نورو نباتاتو ته.
بله صاحب ډېره مننه سلام اتو صاحب. بله احمدي صاحب مهرباني.
او مننه البته یو مختار اجازه ما پاتې سوال سي موږ ته زیاتره وخت یو رقم کې مې مواد دي لکه تور کوټ ورته تقریبا هغه دانیل مایده دي بیا چې شندو بیا دا چونجي دا شهر ډیر ملکی نو هغه ډاکټر ته مې سوال وسې دا کومه خبره په مطلب کې وای چې ډیر وای چې کم وای چې زیاتره وخت خلک له زیاته چي لري تقریبا یو جرب کې نیمه نه چي نو مې وای زو یو کیلو وای چې تقریبا دا بسنه کوي یو رقم څه دا شنده هغه دي دوا دا کړه تقریبا د تور کوټ ونه دا لکه دانیل مایده دي
نو مې هم
او ډیر مفتی تمامیږي نو هغه زیاتر وخت خلک چې خو هم ځکه اثرات ډیر تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوت
رښتې سید ډیر مننه استاد مخلص که په دې اړه څه ورته وایست مهرباني.
ما یو ستونزه هم دا ده چې د خان ته په کوم اندازه باندې دی یو چې شي تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې زه به یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده کچیر مونږه د نیو نیکوټینایډ او کورنۍ دی یا په توجون کده کاغه مونږه یو ځلې نزیاته په نبات مند د وپاشي وکړو دوهمي افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولې ده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمي افات چې بيخي منګل لرنه وغیره منځته کیږي نو دغه دوا که هر څه وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هغه اندازه دی باید وکاري له هغې نه زیات استعمال د محیط لپاره د هغو ژوندستر لپاره چې په اوبو کې ژوند کوي هغو لپاره ضرر لري مونږ ته او هم نور حیواناتو ته نو په دا خاطر مندي چې تجویز په اندازه باندې هغه باید وکاروي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان اوس په ورشو ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیصل استاد د دې لپاره چې په دې نورو دنیا کې خلک په خپلو کوچنیو کورونو کې هم ځینې شان کری خصوصا سبزیجات ډېر خلک هم لیدلی دي چې په یو کوچني کور کې دومره سره بانجان یا رومي بانجان کری چې د خپل گزاره پیکی شي یا ځینې نور دغه سبزیجات کری دی هغه لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې یو څلور پنځه بیسوې کور لري اویلی لري هغه کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمي ضرورت نه چې له بازار واخلي
د تب نړیواله اصلاح کې کچن ګارډنینګ ویل کې چې مثلا په کور کې یو اندازه ځای لري یا پنځه په لاس کې دی پنځوس متر مربع دی یا څلوېښت متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کیږي بیا تر دغه پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کیږي کولای شي هغه وکړي دغه څخه استفاده وکړي دا یواز دانه چې د کور ضرورت پوره کوي بلکې د کولای شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسي ځکه ځینې داسې ورایټیان شته ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري نو هغه یو بوټی کولای شي چې مثلا تر یو من او تر دوه من پورې د تولیدات ولري او حال دا چې په 500 متر او 300 متر پاتې لکه په سلهاو بوټی کې د لسی چرایږي دا په ژمنی نباتات کې هم کېدلی شي او په دوبنی کې هم کېدلی شي. په ژمنی نباتاتو کې ښه مثالونه مثلا د وچی دي، د پیازو دي، د کچالو، د پټاټو دي، دا کولی شي چې په خپل کور کې دی او وکړي، لکه مثلا پالک، ګازر او داسې نور هر هغه نبات چې په منی او په ژمي کې کرل کېږي، هله کولی شي د کور په انګړ کې د هغه څخه استفاده وکړي. او ستاسې د پوښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې د نباتاتو د افاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی یو مرزونه دی. اپتونه حشرات ته، په مجموع کې حشرات ته ویل کیږي، لکه مثلا د زموږ خلک تیز حشره ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي، یمنی نباتات دا کوي، ایټس یا شوته ورته وایي دا کوي، بل مثلا بورر ورته وایي، کټر ورته وایي. کټر داسې دی یو چینجی دی، بس دغه نباتات چې راپورټ په دا بیخ کې خوري پرې کوي. بورر داسې دی سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات چې هغه ژمني نباتات زیانمنوي. او بل بیا مرضونه دي، مرضونه زیات دي، خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې لیدل شوي یا مشاهده شوي دي، یو د هغوی څخه ژړی دي. اکثره ژمني نباتات ژړی دي چې دا عامل یې داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی. او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدی یا خاکی سره ورته وایي دام کوي. بل مثلا دی راټ کوي په دغه تنه چې د دې راپورته کیږ نبات راپورته کیږ د ځمکې په داسې حالت کې دلته وروستوالی کوي چې په کیږ چې دا د فیزاریم علایم دي، دام یو فنګسي مرض دی. ټول بزګر ورسره آشنا دي، ورسره بلد دي. او بل مثلا تورټګي کوي یا سپاټ ورته وایي، تور داغونه کوي یا نسواري داغونه کوي چې دام د نباتاتو د ضایعاتو سبب کیږي. دا ټول مرضونه دي. د کنټرول لارې چارې چی دي؟ د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولی شي یو د هغه شرکتونه چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه یي معلوم کار کوي، د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یې اخیستي وي، د هغوی څخه معتبر تخمونه واخلي. دا ډېره غټه خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم، کله چې تخم کښت کوي باید که تخم په پندل کې راولي اوبه په جیوه کې ورکړي. دا تر ډېره حده د دغه اپتونو مرضونو د کنټرول مخنیوی کوي. کله چې دا کړنې ورسره وکړلې بیا که دوی تخم کري، تخم دې مخکې د دې چې ځمکې ته واچي په ځینو فنګسي موادو ول کېږي، لکه کیرام ورته وایي، ویټاواکس ورته وایي. ټوله بزګرې پیژني یو ګرام پر یو کیلو تخم کاریږي. دا بیا د دغه فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا تخم په خاوره کې دننه وروست نه کې، ځینې چناس کې ځینې فنګسونه دي چې هغه دا کار کوي. ورته دا کیمیکل په واسطه باندې د هغوی مخنیوی کېږي. او بل دې کولای شي چې د کښت څخه مخکې د خاورې ته سولرایزیشن ورکړي. یعنې موږ هیڅکله د خاورې چینجي یا حشرات یا مثلا اپات له منځه نه شو وړلی، ولو که کیمیکل هم کار کو. خو سولرایزیشن داسې یو عمل دی، دوی کولای شي چې دغه یو اندازه دا چې دی کښت کوي هغه پلاستیک کې، او بیا تر پلاستیک لاندې اوبه پکښې ودرېږي. بیا د لمر شواوې دغه د پلاستیک لاندې د اوبو حرارت لوړوي، او بالاخره د افاتو امراض دي هغه ټوله څه کوي په خاورو کې له منځه څخه وړي. که چیرې بیا هم پیش ول نه کېدله، نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی هغه کیمیاوي مواد صدرېږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد دي چې هغه یوازې د مخصوص افات یا مرض لپاره کاریږي، نو هغه کنټرولي او له منځه څخه.
استاد، که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط هم وایي، که څه مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کاروانګر لاندازې زیات استعمال نکړي، چې دا ډېر خطرناک دی. حتی تر دې مې اوریدلی دي چې وایي که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې موږ له ځمکې اخلو او خوري هغه کېدای شي د سرطان سبب هم شي، ډېر خطرناک دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده په نړۍ کې، خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوی چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو، بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې، یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د لس څخه تر پنځلس متر مربع ساحه ته په سپرې کې. نو بالاخره که حساب ورته وکړې د پی پی ایم په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کوم دغه رسیږي هغه هیچ نه پکې پاتې کیږي. او بل دا کیمیکل داسې نه دي چې هغه سټیبلټي لري، یا مثلا په محیط کې تر ډېره وخته پورې دی پاتې کیږي. په محیط کې ډېر عوامل شته، لمر شته، مثلا اکسیجن شته، نور فنګسونه شته، بکټریال شته چې هغه دغه کیمیاوي مواد تجزیه کوي، هغوی نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده، خو سل فیصده دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وشي نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو دی. او که چیرې مستقیما استفاده ورڅخه وشي ډېر امکانات یې شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځه یوسي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې دغه مخصوص شي لپاره کار کوي، ولې نور کوم حشرات یا نور کوم ګټور مایکروب چې وي هغوی ته زیان نه رسي.
لیکن کم توجه کړی وي په نورو دنیا کې وستا اورګانیک خوراکونه ډیر اهمیت لري، قیمت یې دوه برابره زیاتی، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي. حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکوي چې هغه لاونه خوري.
بالکل اورګانیک مواد واقعیت هم د نورو تولید شوو موادو دوه اله درې برابره هغوی ارزښت او قیمت لري. او ما وویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري سل فیصده نه ده ثابته شوې، چې ځکه که موږ بیرته د اورګانیک موادو هغه سایکل ته راسو، مثلا په اورګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ نه بعد جذبوي د نایتروجن په منظور. او که ته یوریا کار کوې، یوریا هم بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ نه بعد جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نه بعد جذبوي. او که ته غیر عضوي کوټ کار کوې هغه هم فاسفیټ دی، نبات جذبوي. هلته هیڅ داسې اضافه شی نشته، نه اضافه فکټر شته. د هغه مواد لکه ارتفیشل چې شته هلته په عضوي موادو کې هم شته، نبات استفاده ورڅخه کوي. نو او ځینې هغه پیسټسایډونه چې دي د هغو پیسټسایډو استعمال هلته ممنوع دي، هغوی نه کاریږي.
بله، ډیره زیاته مننه، وخت کم پاتې دی. استاد مخلص، مخکې زموږ اوریدونکو ویل چې وای خلک اوبه ډیرې ورکوي او بیا دا بانجن یا مولی یا هر بل بوټی چې وي هغه خرابې شي، ورستې شي. په اوبو کې هم فکر کوي چې باید له احتیاطه کار واخیستل شي او ډیر افراط ونه شي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه
بله 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 تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدونکو چې پوښتنه درلوده،
ډېر په بخښنه سره یو شی استاد ډېر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه درته پیش کړم. د راونډ اپ په نامه یو هغه ده، د ګیا وژن کې هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یو څو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابته کړله چې دې پوسته باندې دهقان ته سرطان لګېدلی ده او څو میلیونه ډالره په هغه بایر کمپنی چې ډېره نړیواله مشهوره کمپنی دی جرمني په هغه باندې دا جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسېدلی ده چې دغه توکي د کارسینوجنیک دی یا سرطان زادي سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا بدن کې تجربه کوي ورځ تر بلې، نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام، مثلا چې بېلګې په ډول باندې زه دا وایم او دا تجربه کوي. او اوس نړۍ دې حالت راغلی دی چې ځینې هغه د وی وی او سی ولټایل اورګانیک کمپاؤنډ د دوغو د تبخیر اندازه باید کم کړي، ځکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په هغه نږدې هغه کې رامنځته کوي او دا د انسان د تنفس او د هغه لپاره مضر واقع کیږي. نو د ګیا د افوتوجونکو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوې ده.
کمیشه. ډیر مننه، سلامت اوسئ. نور وخت نه لرو. کور ودان ډاکټر پوهانیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد او همدارس د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد همدارس د شاغل سمیع الله حکیمی څخه مننه کوو چې د خبرونې په یوه برخه کې را سره و. له تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
پکم دکھانے دکان بھائی تخلے دانی شرما بولے بھائی حسن کم ترکانی پٹے وا بھائی دمخ کم پتنگانی رہان بھائی پاکان کنا پاکانی دیا بدل